د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنې خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د گورنر او د پاکستان د کورونا او چارو وزیر ترمنځ شوې د پرونی ملاقات په اړه اوري. په دې اړه هم د کارپوهانو څرګندونې اوري چې که پاکستاني طالبان د امن خبرو له کولو انکار کوي نو دغه هیواد له حکومت سره بیا کومه لار پاتې کیږي. د افغانستان په زابل او پکتیکا کې بیا په عملیاتو کې د یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو او د پاکستان په خیبر جنسای کې شوې یوې امن مشاعرې په اړه رپورټونه مو درته راوړي. خو په پیل کې خبرونه اورو چې ګل ایازي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرته کې د پاکستان مرکزی حکومت وی له وسلوالو طالبانو سره د جوړ جاړې کومه پریکړه به د قومي اسمبلی د روانو بحثونو له مخې کیږي. د افغانستان او امریکایي چارواکو نن په کابل کې په امنیتي او دفاعي تړون خبرې کړې او په فلپاین کې چارواکو په هایان نوبي طوفان کې د لسو زرو کسانو د وژل کېدو ویره څرګنده کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د اتوار په ورځ ویلي د طالبانو سره د روغ جوړې د ستراتیژي لپاره با کوم پریکړه د خامي سمړی دروانو بحثونو لمخ کیږي. نوموړي د سرګندونی په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر انجنیر شوکت الله سره د خبرو پر مهال کړی دی. دواړو مشرانو د طالبانو سره د روغ جوړې ترڅنګ د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو د امنیت په اړوند هم خبرې وکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې چودري نثار علي خان گورنر شوکت الله ته ویلي چې مرکزی حکومت به د خیبر پختونخوا حکومت په دې باور کې اخلي کچري د طالبانو سره خبرې ترې ونه شوي نو په کومه کړنلار به غور کولی شي. گورنر د روسي ډرون برید روس نه پس په صوبه کې د جوړ شو حالاتو په اړه د کورونا چارو وزیر ته معلومات ورکړل. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د اتوار په ورځ مشال راډیو ته ویل چې دا معمول په سیر هفتهوار کرفیو به نن نوي او عام خلک به سیمې ته تګ راتګ کولی شي. چارواکو تېره شپه د ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړی و خو نن یې دا پریکړه بیرته اخیستې ده. د تیرو څو کلونو راهیسې د هر اتوار په ورځ په سیمه کې کرفیو لګول کیږي سو امنیتي ځواکونه د کافلو په شکل بنو او نورو ښاریو سیمو ته لاړ شي. خو دا دویم ځل دی چې چارواکي د اتوار په ورځ د کرفیو د نه لګولو پریکړه کوي. د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې د وژل کېدو نه پس امنیتی تدابیر په ټول پاکستان کې سخت کړل شوی دي. په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې له امریکا سره په امنیتی او دفاعي تړون لویه جرګه رابلل کیږي د افغانستان او امریکا چارواکو یو ځل بیا په دې تړون خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وین جانان موسی زین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست زرار احمد مقبول عثماني د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیال سره په کابل کې په دې اړه وغږېدو. چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په وروستو کې به په لویه جرګه کې چې په کابل کې جوړیږي د خلکو 2500 استازي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او کنه. کدا تړون وشي نو له 2014 کال نه وروسته هم یو شمېر امریکایي عسكر په افغانستان کې وفات شي. پرون ماښام د افغانستان د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوملا کې د افغان ځواکونو په ډزو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او درنه او سپکه وسلې ترلاسه کړې ده. د پکتیکا د والی ویاندې تور په ورځ مشال راډیو ته وویل وسلواله ډله د پاکستان له خاورې د دوی سیمې ته اوړېدلې وه او ورانکارۍ بریدونه ترسره کول غوښتل. نوموړی وای په دې پیښه کې دوه افغان پولیس هم ژوبل شوي دي خو بل پله وسلوالو ډلو د دې جګړې په اړه مشال راډیو ته څه نه دی ویلي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. په فلپاین کې چارواکي خبرداری ورکوي چې د روستو طوفانونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره لس زرو ته پورته کېدی شي. د پولیسو یو افسر المر سوریا خبري اجانسونو ته ویلي یوازې په مرکزي صوبه لیتی کې ویره لیدل کیږي چې د ودانو د پریوتو او د ډبیدو په نتیجه کې تر لس زرو پورې کسان به وژل شوي وي. بلخوا د فلپاین ولسمشر بیګینو اکوین وای د ژغورنې عملیاتو لپاره درې سوه پولیس او سرتیری پر ځای کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
دا وژل شو او د لادرکه کسانو شمیره معلومه شوې ده کوم چې د اندېښنې وړ ده. خو موږ اول د هغه خلکو ضرورتونه په پام کې نیسو چې اوس هم ژوند دي او په ځانګړې توګه هغه چې ژوبل شوې دي. دغه خلکو ته د خوراک او د سکولو د اوبو ضرورت دی.
دا هایان نوبي طوفان د جمعې په ورځ د فلپاین شپږ مرکزی جزيري په مخه اخستې وي چې له عمله یې په لویه کچه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتې دي. په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر درې ورځنۍ نړیوالې خبرې بې له کومې موافقې پای ته ورسېدلې، خو د ښکېلو خواوو ترمنځ تمه څرګندېږي چې د نومبر په شلمه نیټه به په همدې موضوع نورې خبرې اترې ترسره شي. د فرانسې د بارونو چارو وزیر لورنیت فیبیوس د اتوار په ورځ وختي وویل چې کومه موافقه ځکه ونه شوه چې لا هم ډېرې پوښتنې جواب غواړي. په سمدستي ډول معلومات نه دي ترلاسه شوي چې پاتې شخړې کومې دي. د ایران د بارونو چارو وزیر جاوید ظریف وایي خبرې ډېرې ښې وي او د دې پر بنسټ مذاکرات پیلېدای شي. د یورپین یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین اشټن د دغه خبرو په اړه وایي
A lot of concrete progress has been achieved but
په خبرو کې ډیر زیات کټلې پرمختګ شوه دي، خو لا هم ځینې اختلافات موجود دي.
بلخوا د امریکای د بارنو چار وزیر جان کیری هم ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوه. او روسي خبر ده په سعودي عرب کې په یو نخته کې دوه کسان وژل شو دي. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس اس پی اي ترمخه تیر شپه نه وخته په پلازمین ریاض کې د بهر ملکی کارکونکو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نخته کې یو سعودي وګړي او یو ناپیژندل شوی کارکونکو وژل شو دي. په نخته کې اته شپته کسان ژوبل شو دي. د خبري اژانس د رپورټونو ترمخه پولیسو تیر ماخام 1500 او شپته بلوکونکو هم نیولې دي. پولیسو تور لګولې چې دغه کسانو کاڼي وشتل او خلکو ته په چاقوانو غوښونه ورکول. د ریاض خار د پولیسو یو ویان وای چې زیاتره بلوکونکي بهر ملکی کارکونکي دي چې د سعودي عرب نه وستلو سره مخامخ دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی له طالب وسلوالو سره د امن خبرو پیلولو په لړ کې بعد خیبر پښتونخوا حکومت سره سلا مشوره کوي. د سیاسي چارو یو پوه بیا د امریکایي ډرون بریدونو مسلې ته په اشاره سره وایي چې په دغه لړ کې د صوبې او مرکز ترمنځ باید هماهنګي رامنځته شي. پاکستان او طالبانو د نوی مشر یې لټاکل کې دورسته ویلی چې پاکستانی حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د دفاعي چارو یو پوه وایي د پاکستانی پوځ او استخبارات مشرتابه کې هم بدلونونه را روان دي او وبکته شي چې د طالبانو پر وړاندې کومه تګلار خپلوي. او د خیبر ایجنسی په سلطان خیلو کې د سیمې شاعرانو د امن پر موضوع یو مشاعره وکړه.
د پنجاب جونګړې شوې سپینې مانه د خیبرو شو په غرونو کې سوري او د ځوانې پر راز یې پوي شم مقدره چې کوینن په غوګونو کې سوري.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو دا هم د خبرونه ولنې رپورت په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پرون د خیبر پختونخوا گورنر د پاکستان د داخله چارو له مرکزی وزیر سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. خبر پانه زیاتوي د کورونا او چارو وزیر د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړی چې له طالب وسلوالو سره د خبرو په نوې پالیسۍ جوړولو کې بعد دغه صوبې له حکومت سره سلا مشوره کوي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
ملاقات کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر ویل چې دا وخت د جذباتي فیصلو او بے مقصد بیانونو نه دی او ټول سیاسي ګوندونو لپاره پکار دی چې د امن او امان په مسله باندې یو موټی شي. دوی د خیبر پښتونخوا گورنر او حکومت ته باور ورکړو چې د طالبانو سره مذاکرات په لړ کې به مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت پوره پوره اعتماد کې اخلي او هر پالیسي کې به دوی د خیبر پښتونخوا حکومت ځان سره خامخا شاملوي. بلخو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په اسمبلی کې د یو قرارداد دلاری فیصله کړی ده کچر دروان میاشتې شلمې نیټې پورې مرکزی حکومت د نیټو سپلای بند نه کړه، نو د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه کنټینر ولار دلته په صوبه کې پخپله ونیسي. کارپوهان وایي چې باید په داسې مسلو او خارجه پالیسو باندې صوبایي او مرکزی حکومت یووالی وخایي. خبریال طاهر خان وایي
اختلافات
نوړ جاتوی د دې منعقد مقصد نړۍ او په خصوصي توګه امریکای ته دا خودل دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو او د ډرون جازونو بریدونو په معاملې باندې ټول ګوندونه یو موټی دي.
حکومت چې کله ضرورت پاتې نه ده حمایت غواړي مطالعه کې دا دي دا یو لوی مقصد دي چې دوی بیا نور هیوادونو کې اندېښنې دي چې هغوی ته هم دا وکړي چې پاکستان کې په دې مسله باندې حکومت کې مرکزي دي که صوبایي دي که په مرکز کې کوم واکمنه ډله ده او په نورو صوبو کې مدري دي دا هغې دې سره حمایت کوي هغې ته هم یو پیغام ورکول غواړي چې په دې مسله باندې مونږ یو ځای یو. زما نظر دا ده چې دا چودري نصاب د خیبر پختونخوا د ګورنر سره لیدنه هم کېدي چې د دغه یو برخه وي.
یاد دی وی چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نساور گورنر خیبر پختونخوا ته دا هم باور ورکړو چې د امنیت مسله باندې سیاسي اختلافات په خپل ځای خولي مرکزی حکومت په قبایلی سمو کې او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د امنامان راوستوره لپاره په ګډه باندې کار کوي.
اوریدونکو له پیښور زمون خبریالو د پاکستانی طالبانو د نوی مشر مولا فضل الله له ټاکل کېدو وروسته د غډلې له پاکستانی حکومت سره د امن خبرو کولو نه انکار کړی دی. دا چې د فضل الله ټاکل کېدل بعد پاکستان پوز دې ته مجبور کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې او که څنګه پاړه د انیسا اجمل دا رپورټ ورو
په داسې حال کې چې طالبانو د حکیم الله محسود د وجنې وروسته خپل نوی مشر مولانا فضل الله ټاکلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې د مذاکراتو لپاره دې رضا شي. د رپورټونو تر مخه طالبانو د زیارت پر ورځ اعلان کړی چې د پاکستان حکومت سره به د امن په حق له خبرې نه کوي او دا یې د وخت ضیاع بللې. طالبانو ویلي چې تر څو په پاکستان کې د شریعت قانون نوی نافذ شوي تر هغې به مذاکرات نه کوي. دا چې مولانا فضل الله د طالبانو د نوی مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته به د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو ته مجبوره شي او کنه. څېړونکي او کارپو پروفیسر حسن عسکري وایي د پاکستان پوځ به لومړی د طالبانو لخوا فعالیتونو ته ګوري او بیا به د عملیاتو په اړه تګلارا جوړوي.
د طالبانو چې کوم نوی مشر راغلی هغه خو د وړاندې نه ښه نوم نه لري. په سوات کې او کونړ نه هغه د پاکستان خلاف کاروایانې کړي خو د پاکستان پوځ به د تحریک طالبان پاکستان کاروایانو ته ګوري. که وسلوال تشدد کوي نو بیا ظاهره ده پوځ به هم عملیات کوي خو د عملیاتو پیل بعد پاکستان د حکومت لخوا لومړی نه کیږي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات وایي داسې اندېښنې راپورته کیږي چې د مولانا فضل الله پر راتلو سره به د طالبانو دریځ د پاکستان پر ضد نور هم سخت شي.
پاکستان فوج کی قیادت کے بم تبدیلی راضی استخبارات کم کیلی کی تبدیلی راضی دبی قیادت کے تبدیلی را روان دے.
کارپو بریگیڈیر ساتھ سیاتہ بھی موجودہ غیر یقینی حالات تا پکتو سرا او دا موسم لوجی دا پاکستان پوز پا فوری توگا دا عملیاتو قبول و پلان نشی لارے لیں.
موجودہ فوجی قیادت تیغو خو شمالی وزیرستان کے اس حرکت نہ دے کرے اور نہ داغی فی الحال دا عملیاتو قولو پا پوزیشن کی دی فرض کا داغا زینہ مہاجر روزی اگی سر بس سکی درے سلور میش تو کہ مات دانخ کاری چی عدل تبا عملیات کی نو کو عملیات امشی نو فوری طور وہ مسئلہ حل کی جی نا لیکا سوات کے مکمل حل ندا یا باجور کے مکمل حل ندا.
دو پاکستان پوست پہ 2009 کال کی پسوات اور جنوبی وزیرستان کی دو اسلوالو پر زید عملیات کھڑی وہ بلخوا امریکہ دو پاکستان پر حکومت وار پا وار پا شمالی وزیرستان کی دو اسلوالو پر زید عملیات لپارا فشار راوڑ لے خود پاکستان پوست لاتر دی دا مالتا دا موجودہ اسلوالو پر زید عملیات تو پریکړه نه ده کړې.
انیس اجمل وریدونکو له پاکستان خبریدونکو په انګریزي ژبه ورسپانې ډاون کې لیکوال عباس ناصر لیکي چې چرې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په خبره سلا هم شي خودي پر دې پوه دي چې دغه پریکړه باید دغه هواد د ولس غوسه راو پاروي. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې اوس هم یو شمېر خلک پر دې عقیده دي چې وسلوالې ډلې د مذهب د دفاع او د سامراجي قوتونو خلاف جنګيږي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو
په وډان ورځپاڼه کې راغلي چې په دویم نړیوال جنگ کې د جرمني نازیانو له نفسیاتي یا عصبي جنگ ډېرې ګټې پورته کړې وې او دارنګ په دې جدید دور کې تقریبا د هر یو هیواد پوز دغه تګلاره تر څه حده خپله کړې ده. نه یوازې پوز بلکې ځینې حکومتونه هم د خپلو بهرنیو او کورنیو ګټو ترلاسه کولو لپاره دا طریقه کاروي. لیکوال عباس ناصر وایي کچېرې په پاکستان کې ټول سیاسي جماعتونه د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره سلا هم شي نو د سیاسي ګوندونو غړي پر دې پوه دي چې تر دې پورې چې په پنجاب کې به هم د ترګرو لخوا خطرې رامخته شي. د دې ترڅنګ ولس ته به هم د ترګرو اصلیت ورپېژندل ضروري وي، ځکه چې اوس یو شمېر خلک په دې عقیده دي چې وسله والې ډلې د مذهب د دفاع او سامراجي قوتونو خلاف جنگ کوي. همدغه وجه ده هغه نفسیاتي جنگ چې پوځ او حکومتونو د خپلو ګټو لپاره کارولی و، اوس د سامراجي قوتونو ضد هغه خلکو ته ګټه رسوي چې په زرګونو پاکستانیان یې ووجل. اوس تر ټولو مهمه خبره دا ده هغه وسله وال ډلې چې په تېر وختونو کې به ګټورې اساسي ګڼل کېدې، اوس د ملک لپاره تر ټولو خطرناکې دي او د دوی د له منځه وړلو ته اړتیا ده. عباس ناصر وایي مخکې له دې چې د وسله والو ته د مرګ سزا ورکړل شي، ضروري خبره دا ده چې ولس ته د دوی په اړه حقیقت په ډاګه کړل شي چې دا وسله وال څوک دي او دوی پاکستان ته څومره زیان رسولې. د لیکوال په خبره داسې یو مذهبي سیاسي ګوند شته چې هغوی پر دې پوه دي چې طالبانو پاکستان ته څومره زیان رسولې، خو بیا هم له دوی سره اخلاقي ملاتړ کوي. وایي که یو سپی هم د امریکا لخوا مړ شي نو هغه به شهید وي. مخالفونکي وایي دغه مذهبي سیاسي ګوند به په حکومت نیوکې کوي چې د وسلوالو پر ضد یې د پوځي عملیاتو حکم ولې ورکړو، خو د هغو ترګرو خلاف به څه نه وایي چې د تباهۍ پالیسي لري او د سولې خبرې یې په رویه کې هیڅ بدلون نشي راوستلی. په ټولګوندیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو کولو پرېکړه وشوه. له هغو وروسته یو شمېر د ترګرۍ پیښې وشوې، خو طالبان یې پړه پر غاړه نه اخلي او تحریک انصاف او نور خلاصي ګوندونه د دې پړه په بهرنیو سیاسي استخباراتي ادارو اچوي. لیکوال په اخره کې لیکي په داسې حال کې چې د حکیم الله مسعود له وجنې وروستو طالبانو ویلي دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرې کول نه غواړي، خو د دې باوجود د پاکستان حکومت پرله پسې طالبانو ته اپیلونه کوي چې له دوی سره د سولې خبرو ته کښېني، او هغه ځکه چې پاکستاني حکومت سره پلان بی نشته، یعنی حکومت د دې لپاره تیارې نه دی کړې که چیرې د سولې خبرې ناکامه کیږي نو بیا به دوی څه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په نورو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو کېدو په موخه تیاری روان دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت لا تر دې دمه په دغه کله کوم ګام نه دی پورته کړی. دا چې د ځنډ عوامل څه دي، له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ پرې اورو.
د سپریم کورټ د حکم پرانا کې بعد د سند بلدیتی انتخابات په 8 نومبر او دغه رنګ د پنجاب او بلوچستان صوبو په 9 دسمبر کولی شي. د دې لپاره ټول ضروری اقدامات کړی شوی دي او متعلقه ادارو ته د نامزدګۍ فارمونه رسول شوی دي، خو تر اوسه پورې خیبر پختونخوا حکومت د بلدیتی انتخاباتو د لپاره سنېټه نه ده ټاکلې. بلدیتی انتخاباتو کې د ځنډ په حق له چې مشال ریډیو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی د غړي ډاکټر امجد علي نه تاسو کو
بلدیتی نظام دری نور سبونه بدل لے کنا دو کی پاغا زور پرمیٹ بانی کئی سنگ مخی ہو او مونگا دا شے بدل کو مونگا دا ویلیج کونسل اکلے دا ویلیج کونسل سر بیا یونین کونسل ہم دے بیا تحصیل دے بیا جلے دے نو یا خو غٹا مسلم تا بدے بانی داو چی یرا مونگا ٹول اپوزیشن او مونگا حکومتی پارٹی دا دوانا لکھ چینو او دیسی او کنسنسس پی ڈیولپ کو چی یرا آگی کی مطلب دا دے مشترکے او مونگا حل لگا سو واس انشاءاللہ باگی کا پرس دا الیکشن ڈیلے نشو دا نیکسٹ ایئر 2014
د دغه خبره مخالفه ډله ورسره په ترمیمونو او بلدیاتی نظام کې په بدلون رضا ده. خو بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام صوبایي ویان جلیل جان وای حکومت د مخالفه ډلې د مخالفت باوجود د خپل اکثریت په زور بل د اسمبلی نه پاس کړی دی. د زیاتوی
د صوبو کې د انتخاباتو د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو، لیکن زموږ صوبا خبر پښتونخوا اوس پورې د بلدیاتی الیکشن په والا اس حالي ځلې نه ښکاري. کم قانون چې دی پاس کړ دا دی خپل مفاد لپاره استعمالي بل یونین کونسل ختم کړ او ریمبر د خود کونسل کم اعلان نه کړی دي. تاهم یو ښه عمل نه او دین علاوه د وزیر اعلی ته د ناظم د معطل کولو اختیار ورکول دا یو عمرانه سوچ و. دغه نور هم داسې خبرې وي چې هغه کې د اپوزیشن او زموږ د جمعیت علما خدشات و، خو هغه خدشات دوی ونه منل او خپل د اکثریت په بنیاد باندې هغه سوچونه پاس کړل.
د بلدیتي نظام د اثراتو او ګټې تاوان په حق لمو د سیاسي چارو د کارپوه او خبریال سلیم احمد نه تپوسو کړو نو دوی
لوکل ګورنمنټ لوکل باډیز په ټوله دنیا کې د سیاست او د جمهوریت نرسری حسابېږي. نو په دې کې خو هېڅ شک نشته چې دا د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره د فائدې یو نظام دی. او په لاندې لیول باندې چې کومې مسلې نالی ده، سړک دی، کوڅه ده، صحت دی، اسکول دی، او د دې نه علاوه د خلکو ذاتي مسلې چې کومې ریاست سره د ادارو سره راځي هغه سال کول هغه همیشه دپاره د بلدیاتي نظام چې کوم خلک وي او ریپرزینټیټیو وي او نمایندګان وي الیکټ شوي دا د هغوی کار وي. نو ټول پولیټیکل ساینټسټ چې دي اتفاق دی. چې دا خیری یو نظام
د یادونه دا چې د پاکستان قومي اسمبلی وړاندې ورځو کې د بلدیتي انتخاباتو درولو لپاره په متفقه توګه یو قرارداد هم پاس کړی دی او د دې ترڅنګ سپریم کورټ کې هم د وټونو وخت رستو کولو لپاره بعضي آئینی درخواستونه جمع کړي شوي دي چې پکې د سند د ایډوکیټ جنرال درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړي شوي دي. پختو وای مشال ریڈیو اور
اور جن کو مشال ریڈیو دتا سوغه گی د جاپان حکومت په مالی مرسته د فاټا پرمختیاي پروژې راه په خیبر جنسای کې د ولسی خېګړې کارونه پیل کړی دی او په ولنی پړاو کې د خیبر سلویشت کلیوالو تنظیمونو ته د 40 میلیونه روپو چکونه ورکړی دی. دا چې دغه پیسې به د بربختیا پر کومو کارونو لګول کیږي او څارنه به څنګه کیږي په اړه د سیمینار د مشال ریڈیو د خبريال رپورت اورو.
د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژې راه په خیبر جنسای کې د ولسی خېګړې څلور ویشت کلیوالو تنظیمونو ته د 40 میلیونه روپو چیکونه ورکړي دي. د راه چارواکي وایي چې دغه تنظیمونه به په خپلو کلیو کې ترقیاتي کارونه کوي او د دې لپاره د خیبر جنسای د جمرود، ملاګورو او لنډی کوتل په بیلابیلو کلیو کې سروې شوې ده او د خلکو ضرورتونه په ګوته کړای شوې دي. په دې هکله د راه پروژه میډیا کوارډینیټر راحت الله مشال ریډیو ته وای
راه فاټا سیکریټ طرف از خیبر ایجنس جمرود لنډی کوتل ملاګورو سیمه سره تعلق لرونکو څلوریش ولسی تنظیمونو لا ټوټل 2 کروڑ روپو چیکونه مونږ ورکړه او دا ولسی تنظیمونو لا باکه د مونږ ټریننګ ورکړه او غیب مونږ د خبره جوګه کړی چې دی روپو باندې په خپل کلی کې او بو چې کم نظام د شمسی توانی نظام پرشر پمپ په بلګي او د سره سره باغوي چې کم کورونو او پټو حفاظت په حفاظتي پوسټه جوړوي او د سره سره با چې کم داسې کوڅه او نالې وی چې هغه ډېر تنګ وي یا ډېر ګندوي هغه په خاولو باندې کار شروع کوي.
د خیبر خوګخیل استمی د یو کلیوال تنظیم صدر شاه فیصل وای چې دوی ته هم د اتولا کورپو چک میلاو شو او اوس با په خپل د خپل کلی مخې ته پرې حفاظتي بند تړي.
مونږ ته د اتولا کورپو چک میلاو شو او غالبا اتولا کو بند دویم قسم مطابق څوره ځکه میلاو شي. دا ډیر ضرورت والا بند دی کسه علاوه مطلب مخکې مونږ ته دیوالونو او زمون کورونو ته نقصان رسولای دی په هر باران کې پار سیلاو کې زمون سره دافي کری چې مطلب د اوبز مونږ باندې رانه شي.
دا چې د دوه ترقیاتی کارونو د مانیټرینګ یا څار به په کومه طریقه کولای شي په دې هکله د راه پروژې میډیا کوارډینیټر راحت الله وای
دی باقاعده په فاټا سیکریټ کې او گورنر انسپیکشن ٹیم به هم راځي هغه کې به قبایلی جرنلستان هم شامل وي او د سره سره اقوام متحده حکومت جاپان مانیټرینګ ټیم به هم راځي او مخکې بهتره لپاره به دوی سره مدد او مرسته کوي.
یا د دویچ د جاپان حکومت په قبایلی سیمو کې د ولسی خېګړې کارونو د لپاره خواوشه 14 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی دی او دغه روپۍ د یو ان ډی پی ادارې لاره د قبایلی سیمې پرمختیایي پروژې راحته کولای شي او د ولسی خېګړې کلیوالو تنظیمونو په لاس به په دې سیمه کې خرج کوي.
او سرزو افغانستان تاوریدونکو چرته چې د زابل سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو د طالبانو پر ضد عملیات کړی دي چې پکې د 300 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. دوی وایي دغه عملیات د زابل پر غنده ولسوالۍ کې شوې دي. زموږ همکار سید شاه زکیم یې په اړه نور حال راکوي.
بهرنیو سرتیرو دغه عملیات پرون د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په کورغان سیمه کې کړی دي چې د چارواکو په خبره پکې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. دوی وایي بهرنیو سرتیرو د عملیاتو پر مهال په هغو سیمو بمبار کړی دی چې طالب وسلوال پکې پټ وو. د ارغنداب ولسوال حاجي مومند نصرتیار وایي په وژلو شویو کسانو کې د طالبانو 2 تنه وتلي سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. دوی د وژلو شویو طالب قومندانانو نومونه مولوی نعیم او ملا لالی خیی
خارجان بمبار او کچی دکا فلا اصل اس کس طالبان مرو با او که دو مشغول کتا او چه یوز موضی محمد نعیم بنامو او یوز ملالی بنامو چه دشی از این گروپ اصل اس نفر مرو یوز اصل اس نفر زخنیا او دارنی از واکون او در عملیات سرکنگی افغانی از واکون او وجود ندرد.
ځینې سرچینې وایي د بهرنیو سرتیرو په بمبار کې عام وګړي هم وژل شوي دي خو ولسوالۍ ادعاوې بې اساسه بولي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو په یاده ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر د چاودنې ادعا کوي.
په زابل کې مو د طالب وسلوالو پر ضد د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه په رپورټ کې اوریدل. او تیر ماښام د پکتیکا ولایت ګوملی سرحدي ولسوالۍ د زمین توی په سیمه کې د افغان ملي او سرحدي پولیسو په ګډ کمین کې لس تنه وسلوال وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسو ته ورغلي دي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا دی والی ویان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې د شنبه ورځ په ماښام د وسلوالو یوه لس کسیزه ډله د پولې له آخوا راوختي وه او غوښتل یې دلته ورانکار بریدونه ترسره کړي چې د مخکینیو معلوماتو له مخې د پولیسو له کمین سره مخامخ شوه او ټول لس تنه وسلوال پکې ووژل شول. همداشان له وسلوالو څخه یوه اندازه بستي مهمات او یو عراده پیکاپ موټر هم ترلاسه شوي دي. د مخلص افغان په وینا په دې نښته کې دوه تنه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي.
ملي پولیسو او پولیساتون کو پولیسو دی یو غټ کمین پترس کې د یاد ولسوالۍ د زمینتوی پسیمه کې لستنه د دولت وسلوال مخالفین په داسې حال کې وژلي چې دوی له پولې راوختي او غوښتل یې زموږ په خاوره کې ورانکار عملونه ترسره کړي، خو دوی موخه ته تر رسیدو وړاندې زموږ د پولیسو لخوا پنه کښول او یاد لسکسي ځډله په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی. له دوی څخه یو شمیر وسلې او مهمات او یو اراده پیک اپ موټر هم زموږ پولیسو ته پلاس ورغلی دی. د نخت پترس کې زموږ دوه تنه پولیساتون کې پولیس هم ټپیان شوی دي.
تر اوسه کومې وسوالې ډلې دي یا د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي، امریکایي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هغه افغان قیدیانو په خوشي کولو اندېښمن دي چې پر نړیوالو ځواکونو د حملو په تور او یا هم نور جرمونو کې نیول شوي دي. په دغه اړه تفصیل د فرخندې وزیر ناورو.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان حکومت د 80% قیدیانو د خوشي کولو فیصله کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په خپل یو رپورت کې د تیرې جمعې په ورځ ویلي په دغه قیدیانو کې زیاتره سږ کال د نړیوالو ځواکونو لخوا په مختلفو عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغو قیدیانو کې د زیاترو په خوشي کولو د امریکا د پوځي چارواکو لخوا ناخوښي ښودل شوې. امریکایي پوځي چارواکي وایي د دغه قیدیانو د خوشي کېدو سره د افغانستان امنیت له خطر سره مخامخ کېدلی شي او پر روان وخت کې دغه د افغان امنیتي عسکرو لپاره مشکل هم جوړولی شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي زیاتره قیدیان پر دې هم خوشي کوي چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه وو او په عدالتونو کې پرې کیسونه نه شو چلېدي. که څه هم امریکایي پوځي چارواکو په دې اړه د افغان ریویو بورډ له ځینو فیصلو سره مخالفت ښودلې، خو وایي دوی به د دغه بورډ سره خپلې مرستې جاري ساتي ځکه چې دوی د افغانستان د خپلواکۍ احترام کوي. سږ کال د کابل سره نږدې د امریکا لخوا د یو زندان چې سخته سکیورټي لري چارې افغان حکومت ته وسپارل شوې. په دغو کې 870 داسې قیدیان دي چې په نړیوالو ځواکونو د حملو په تورونو او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي دي. افغان ریویو بورډ یا د څارنې ډلې د 416 قیدیانو د جرمونو جایزه واخیسته او په 80 په عدالتونو کې د مقدمو د چلولو وړاندیز وکړ. دغې ډلې ویلي نور قیدیان به د جیله خوشي کولی شي. امریکایي چارواکي وایي پر دې کې یوه مسله دا هم ده افغان پارلمان د هغه قانون په منظورولو کې خانیول اخکاری د کوم له وجې چې حکومت کولی شي هر هغه څوک ونیسي چې د دوی پرې د یو جرم شک راځي، که څه هم د دغه کس خلاف پوره ثبوت نه وي او په عدالت کې پرې مقدمه چلېدلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي پر دې تیرو وختونو کې زیاتره خلک په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي چې په دغو کې ثبوتونو ته نه دي کتل شوي او ډېر داسې هم دي چې پر خلاف یې پوره ثبوتونه شته خو امریکایي چارواکو له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي. د افغان قیدیانو شخړه د ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یوه مهمه مسله پاتې شوې. ولسمشر کرزي او د هغه حکومت په سوسو واري دا ویلي چې امریکا او نیټو په چاپو کې زیاتره بیګناه خلک نیولي دي. پینټاګان په خپل رپورت کې دا هم وایي، افغان امنیتي عسکر په پوره ډول د خپل هیواد د امنیت په چارو سنبالولو کې مشکلات لري او په دې لړ کې به د دوی سره د زیاتو مرستو کولو ضرورت وي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د روانې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د ګلیاز نه د مشال ریډیو د خبرونو لنډی سوال.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان د کار په ورځ ویلي د طالبانو سره د روغ جوړې د ستراتیژۍ لپاره به کومه پریکړه د قومي اسمبلۍ د روانو بحثونو له مخې کیږي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره د خبرو پر مهال کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د کار په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د معمول په څیر هفته وار کرفیو به نه وي او عام خلک به سیمې ته تګ راتګ کولی شي. چارواکو تېره شپه د ګرز بندیز یا کرفیو اعلان کړی و، خو نن یې دا پریکړه بیرته اخیستې ده. په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لویه جرګه رابلل کیږي، د افغانستان او امریکایي چارواکو یو ځل بیا په دې تړون خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند جانان موسازی نن په کابل کې خبرونو ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست زرار احمد مقبول عثماني د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیا سره په کابل کې په دې اړه وغږېدو. پرون ماښام د افغانستان د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ډزو کې لس تنه وسلوال وژل شوي. په فلپاین کې چارواکي خبرداری ورکوي چې د روسو طوفانو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره لس زرو ته پورته کېدی شي. د فلپاین ولسمشر وایي د ژغورنې عملیاتو لپاره 300 پولیس او فوجي سرتیري پر ځای کړل شوي دي او ځپل شوي خلک خوراک او څښلو بوتړ تیار لري. په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر درې ورځنی نړیوالې خبرې به له کومې موافقې پای ته رسیدلې. خو د ښکېلو خواوو ترمنځ تمه څرګندېږي چې د نومبر په 6مه به په همدې موضوع نورې خبرې ترسره شي. او د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس اس پی ای تر مخه تیر شپه ناوخته په پلازمینه ریاض کې د بهر ملکی کارکونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتو کې یو سعودي وګړي او یو ناپیژندل شوی کارکونکی وژل شوی دی.
لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل. او سوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ شوې خبرو اترو باندې لیکلي دي چې پکې آی ایم ایف د پاکستان په اقتصادي ترقی ته تسلخ کاره کړی ده. د غلړکی جنگ ورسپانو وایي چې د آی ایم ایف مشر د پاکستان د خزانه وزیر سره په ګډه اسلام آباد کې خبري غونډه ته د خطاب دوران وې چې پاکستان د آی ایم ایف پروګرام نو وړاندې ایښودې شوې ټول شرطونه پوره کړي دي او ټیکسونو کې اضافه هم د خوشاله خبره ده. اداري وایي چې د دې وروستو امکان دی پاکستان ته د آی ایم ایف دویم قسط 550 کروڑ ڈالر بل میاش کې ملو شي. خو د پاکستان د معیشت د پاره به دا خبره ډیره خو چې دا په خپل خپو ادري دلی وي او د خپل وسایلو په زور یې د ترقی اهداف تر سره کړي وو. خو بدمرغي دا ده چې د تیرې ډیری مودې راسه پاکستان کې حکومتونه بغیر د آی ایم ایف د قرضونو بل څه سوچ نه کوي او ځکه به هم د روانو منصوبو سر تر سوالو او زړو قرضو ختمولو د پاره موجوده حکومت د آی ایم ایف نه نور قرض اخلي. اداریا اخره کې لیکي چې هم دغه صورتحال د لاسا په پاکستانی روپې د باوزیت شوی دی او ور سره ډالر هم ډیر په برتلې دي چې لوجه په پاکستان د قرضو بوج نور هم زیات شو او د امروزه استعمال سیزونه هم ګران شوې دي. خو امید دی چې د آی ایم ایف د تسلی رستو به ډالر راکم شي او روپې به مستحکم شي چې ور سره به معیشت ته هم سهاره ملو شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانې خپل اداریو کې وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا کابینې د بازي وزیرانو کرپشن کې د ککړېدو په خبرونو نوټس اغستې دي او دغه لړکی وزیر اعلی پرویز خټک ته د تحقیقاتو او اقداماتو ویلې دي. اداریا وایي چې تحقیقاتو کې که هر شی مخې ته راشي او د هغې په بدل کې هر قسمه اقدامات وکړي شي هغه یو خبره. خو د عمران خان نوټس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی ځکه چې عام خلکو د غربت بیروزګارۍ او ناانصافۍ ختمولو او امن د پاره تحریک انصاف ته ووټ ورکړی وو او باید چې اوس عمران خان خپلې کړې وعدې پوره کړي. اداریا اخره کې لیکي چې په اعلی چارواکو او پارټۍ په لوړ پوړو باندې نظر ساتل او د هغوی احتساب کول یو ښه خبره ده. خو د عام خلکو اکثر کارونه په ښکته محکمو او افسرانو پیښ گی نو ضروری دا چې د دې خلکو په کارونو هم نظر اوساتلی شي او د ولس د وړو وړو مسلو حل کې دل یقیني کړی شي. د دې سره سره د تحریک انصاف په عام ورکرانو هم نظر ساتل پکار دي چې هغوی څه کوي او څنګه کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورسپانا لیکي د نوي مشر د ټاکنې سره طریقې طالبان پاکستان داسې اشاره ورکړي چې ګواکي کمپاین یې یوازې تر محسودو وزیرستان او یا فاټا پورې محدود نه دی، بلکې دا د یوې قومي ایجنډې خبره ده. ورسپانا لیکي د مولا فضل الله مقصد د همیشه نه په ملک کې د طالبانو د خوښې شریعت نافذول پاتې شوی دی. بل تحریک طالبان پاکستان پوسټ داسې اشاره ورکړي دي چې دوی یې خپل تر ټولو لوی دښمن ګڼي. فضل الله د هغه پوځي جنرال په وجنه فخر محسوسوي چې د هیواد د سیاسي مشرتابه لخوا تحریک طالبان پاکستان سره تر خبرو اترو وروسته وژل شو. دریم، د ډلې لخوا دا پیغام ورکړل شوی دی چې په پاکستان کې جګړه په افغانستان کې د امریکا د موجودیت سره نه ده تړلې. مولا فضل الله دا وخت افغانستان په سرحدي سیمه کې دی. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې که په پاکستان کې یاغیتوب په افغانستان کې د جګړې پیداوار دی، نو ولې بیا فضل الله په افغانستان کې د امریکایانو د نښه کولو پر ځای پر پاکستانی هدفونو بریدونو ته ترجیح ورکوي؟ ډان ورسپانه لیکي، تحریک نفاذ شریعت محمدی چې په سوات کې د فضل الله د طالبانو د تحریک محرک وو، د 11 ستمبر د پیښې نه یوه لسیزه مخکې د پاکستان د ریاست پر ضد جګړه شروع کړې وه. ورسپانه لیکي که په امریکایي ډرون برید کې د حکیم الله محسود د وژنې مقصد له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات درول وو، نو دا خبره هم مخې ته ده چې دې ډلې پخپله د خپل تحریک د مشر انتخاب کړی دی، څوک چې د مذاکراتو خلاف دی. نو په داسې حالاتو کې بیا څنګه ریاست له یوې داسې ډلې سره د خبرو اترو سوچ کوي چې په بنیادي ډول د مذاکراتو خلاف ده؟ بلخوا گارڈین ورسپانه لیکي، د تیر کال په پرتله د روان کال په اوړي کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د هیواد د ملي پوځ د سرتیرو وژنه تر 80% سیوا شوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت رپورټ وایي بلخوا د امریکا او د ائتلافي سرتیرو وژنه په دغو شپږو میاشتو کې تر 80% ټیټه شوې ده. که څه هم د وزارت لخوا د شمیر په هکله معلومات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا پوځي مشرانو ویلي دي چې د روان کال پیل تک وکتل شي، نو هر اونۍ د وژل شوو افغان سرتیرو شمیره تر 100 زیاته شوې ده. دغه رپورټ د جمعې په ورځ خپور شو. ورسپانه لیکي د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې په شمیر کې کمی په جنګي کاروایانو کې د افغانانو زیاته برخه اخیستل ښایي. د دې ترڅنګ له دې نه دا هم څرګندېږي چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی دی. دا وخت په افغانستان کې 80,000 امریکایي ځواکونه موجود دي. د رپورټ تر مخه افغان ځواکونو اوس تر 95% کاروایانې او 98% ځانګړي عملیات په غاړه اخیستي دي، خو ائتلافي ځواکونه اوس هم دوی ته تربیت او مرسته ورکوي او د هوایي ملاتړ، امنیت، د سړک غاړې خښو بمونو د پاکوالي او د زخمیانو او یا د وژل شوو سرتیرو د پورته کولو لپاره د دوی مرستې ته ضرورت دی. د رپورټ تر مخه افغانان اوس هم په پوره ډول صلاحیت نه لري او په دې لړ کې د پرمختګ لپاره ډیرو هڅو ته ضرورت دی. د نړیوالې ټولنې د امداد او د ائتلافي ځواکونو د مرستې بغیر د 2014 وروسته به د افغان ځواکونو استحکام د لوی ګواښ سره مخامخ وي، خو د رپورټ په خبره د نړیوال امداد په موجودګۍ کې د طالبانو سره د جګړې لپاره افغان ځواکونه خپل صلاحیت زیاتولی شي.
زما همکار ملیحا میرزاده وه چې نړیوالو مطبوعاتو ته کړې کتنه تاسو اوریده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه نړیوالو سره یوې لوازنامې ته نه دی رسیدلی. اسنا خبري ایجنسی د جواد ظریف د خبرې راغستی چې پرون یې ویلي لا هم په دې برخه کې اختلافات شته. په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه درې ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل موږ د ځینو پرسونو په برخه کې یوې موافقې ته ورسېدو، خو د ځینو نورو په اړه لا هم اختلافات شته. ظریف زیاته کړه دا ډیره لری خبره ده چې نن یک شنبه دی په جنیوا کې دغه خبرې دوام پیدا کړي. ظریف دا خبرې د کېدونکې موافقې په اړه تر هغې نسبي خوشبیني وروسته وکړې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ولاړل څو هغو خبرو ته قوت وربخشي چې د پنځمې پر ورځ پیل شوي دي. خو پرون د نړیوالو قدرتونو ترمنځ هغه وخت درز ښکاره سو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فاورنت فابیوس د موافقې د لومړني مسودې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویل په مقدماتي متن کې ګڼ داسې ټکي شته چې موږ ورباندې راضي نه یو. دا هم ویل چې داسې یقین نه کیږي کومې موافقې ته ورسیږي. بل دا چې د اسرائیل اندېښنو ته هم باید پام وسی. زه هیله لرم چې پر یوه موافقه سره سلاسو، خو په اوسني وضعیت کې لا هم ځینې مهم ټکي شته چې باید رسیدګي ورته وسی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی و چې امریکا ایران ته د پیړۍ د موافقې پیشنهاد کړی او دغه پیشنهاد سوی موافقه یې ډیره بده یاده کړه. ایران وایي اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه دی، خو نړیواله ټولنه ورباندې شک لري. راپورونه وایي شپږ نړیوال قدرتونه دې ته تیار سوي چې پر ایران ځینې بندیزونه کم کړي، خو په دې شرط چې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په رپورت کې لیکي د هند پوځي چارواکي اندېښمن دي چې افغانستان د بهرنیو سرتیرو وتل به د دوی پر هیواد بد اغیز ولري. پر دې سربېره هند پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د وسلوالو مرستې کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د رپورت نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیک کې هند په کشمیر کې د کاروایانو لپاره نور هم ځان تیاروي، ځکه چې دا هیواد دا باور لري چې د وسلوالو پام به چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو پر ضد وو، اوس به له پاکستان سره د همالیه غرونو اړخ ته لاړ شي. ځینې خلک وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ په پوله زیاتېدونکي تشدد دا ثابتوي چې دغه انتقال باندې د وړاندې نه کار روان دی. اجانس لیکي د همدې وجې هند د ډرون کارول، ترمل سینسر او پیاده گشتونه زیات کړي چې د پولې سره نږدې د غرونو په ځنګلونو کې وسلوال ونیسي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو هندي پوځي قومندان د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې یاغیان د دوی امتحان اخلي او خپله موجودګي د بریدونو کولو نه څرګندوي. دغه یاغیانو له ځان سره د نورو نوو ځوانانو برتي کول هم پیل کړي دي او دوی ځنو کسانو ته په مقامي توګه هم روزنه ورکوي. هند ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد هغه وسلوالو ته چې په کشمیر کې جګړه کوي وسلې او روزنه ورکوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. پاکستان په مسلسله توګه دا ویلي دي چې دوی له یاغیانو سره صرف اخلاقي او سفارتي ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه په مسلسله توګه پر یو بل د نښتو د شروع کولو تورونه لګوي، خو دواړه پر دې هم رضا دي چې تشدد لوی کچې ته رسېدلی او د 2003 کال د اوربند معاهدې راهیسې دواړو خواو ته په لسګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوي دي. د هند یو پوځي قومندان لیفټیننټ جنرل سانجیو چاچرا یو ټلویزیون ته د مرکې پر مهال چې په دې وروستیو کې په هند کې خبره شوې وه، ویلي دي چې دوی ته دار قسم حالاتو لپاره هوشیار او چمتو سیدل پکار دي. نوموړي زیاتوي د ده په فکر د سیمې نه د امریکایي پوځیانو د تللو اغیز به ضرور وي او د یو مسلکي پوځ په توګه د خبره د یوې نښې په شان سانته کې خودل پکار ده. اجانس د هندي پوځي چارواکو ځینې نړیوالو څېړونکو په حواله لیکي چې د هغو اسلامي وسلوالو لپاره چې د کشمیري یاغیانو سره همدردي لري، د راتلونکي جګړې میدان به کشمیر وي. هند وایي چې په تېرو وختونو کې په کشمیر کې ځینې یاغیان یا خو په افغانستان کې روزل شوي وو او یا افغانان وو. اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال منموهن سنگھ په تیر ستمبر میاشت کې پر دې رضا شوي وو چې په پوله د شخړو د کمول لپاره به کار کوي. د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض حسین کوکر اجانس ته ویلي دي چې کچرې دوی لیونی هم وي، نو بیا به هم په داسې حالاتو کې چې پاکستان په خپله هم د تکلیفونو ښکار دی، د بل لپاره مشکلات جوړ نه کړي. نوموړی وایي پاکستان دا وخت په خپله له کورنۍ ترهګرۍ خراب اقتصاد سره مخامخ دی او په ویره کې دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت تر ختمې وروسته به په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي او په موجوده حالاتو کې د پاکستان لخوا داسې ایس نه کیږي چې الته وسلوال الیږي.
اوریدونکو، د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې سخت کال د دغه ادارې په چوکاټ کې د تیرو کلونو په نسبت د پام وړ کارونه ترسره شوي او په دغه برخه کې د لا ډیرو لاسته راوړنو په هڅه کې دي. په دغه اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار په دغه رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو رئیس ځینې بهرنۍ او کورنۍ غیر دولتي ټولنې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په فعالیت بوختې دي چې په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو سره په ګډه کار کوي. په ننګرهار کې هم د ښځو چارو ریاست د نړیوالو مرستندوی ټولنو په مرسته د ښځو لپاره بیلابیل پروګرامونه پلي کړي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی وایي چې د 1992 لمریز کال په دوران کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي.
موږ مختلف پروګرامونه لرو چې د ښځو ظرفیت سازي په خاطر، خودکفایي په خاطر، د ښځو لاسرسي حقوقو ته. البته په دغه نږدې ورځو کې موږ د امن د کور د پارزمکه اخیستل غواړو چې د امن د کور د لپاره تعمیر جوړ کو ترڅو د خزو مشکلات حل شي. او د خزو په بند کې موږ مختلف پروګرامونه لرو چې یو موږ 200 کسیزو مدرسه لرو، یو لوی تالار د موج سنټر د پروګرامونو لپاره په خزو په بند کې جوړ شو. بر علاوه د دینه دغه پروګرامونو تنظیم په خاطر د خزو په بند کې زمونږ مدیریت هم الته انتقال شوی دی.
انیسه عمرانی وړاندې وایي چې د ریاست په حویلۍ کې د خزو لپاره د کمپیوټر د زده کړې او انټرنیټ اسانتیاوي هم برابري کړې دي.
زیاتره ډیری خویندې چې د خزو چارو ریاست په اطرافو کې دلته ژوند کوي او د کمپیوټر او نیټ ته ضرورت ولري، نو ورځ په ورځ دا خویندې راځي په دوامداره شکل باندې. محصلین دي که د مکتب شاګردان دي نیټ نه او د کمپیوټر څخه استفاده کوي. ډیری خویندې ظرفیت سازي شوې ده، د کار زمینه هم ورته برابره شوې ده.
دا چې د خزو چارو ریاست په راتلونکي کال کې د خزو لپاره څه په پلان کې نیولې دي، انیسه عمرانی دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
آینده کال لپاره ما ډېرې پروپوزلې ان ډی پی ته ورکړې دي، امضا شوې دي د ډېرو خویندو د پروژو په حق لبانې چې زموږ ډېرو خویندو ته به زمینه د همغه مواد غذایي برابر شي. البته د خود چارو په ریاست کې د ورځې دوه ورکشاپ د خود ظرفیت سازۍ په خاطر باندې روان دي، او قضایي هم تاسو ګورئ چې ورځ کې درې څلور قضیې خود چارو ریاست ته مراجعه کوي. خو موږ مختلف پروګرامونه ډېر لرو، خو دغه زمینه چې خویندو ته د کار برابرو دا د مؤسساتو د طریقې موږ خویندو ته برابر.
انیسه عمرانی وایي چې لجل لابات نه علاوه د ننګرهار په ټولو لسوالیو کې د خزو شوراګانې فعالې دي چې وخت په وخت د عامه پوهاوي په خاطر لرو پرتو کلو کې کورونو ته ورځي او خزې د خپلو حقونو څخه خبروي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونی څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، محرم الحرام د اسلام د هجری قمری کال لومړی میاشت ده چې په رانوي کېدو سره سم یې مسلمانان یو خوا ته د نوي کال پیل کوي، نو بل خوا د دې میاشتې د تقدس په خاطر خپل دینی دنده ترسره کوي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعې څه پیغام لري، په دې اړه د احمد شاه زمي دا رپورټ.
محرم الحرام چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي، هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیده سره لمانځل کیږي او په درنه سترګو ورته کتل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلې دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، یو دینی عالم علامه ثواب علي وایي چې د دې میاشتې پیغام امن او یووالی دی.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښیي چې اي مسلمانانو لکه څنګه کربلا کې او ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. او کار د کله کچری مو مسلمانان د دین حقیقی نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کوم نارازګي بی امنیت دی سر انتشار او تفریق دی، یقینا د شینه ګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې د سوي چې ځینې وخت د نامنې پیښ رامنځته سي او یو شمېر کسان ته په کیمرګ جوبل واوړي. دینی عالم حافظ الحدیث مولانا غازی محمد کمال وایي چې اسلام شر خوشوون کې نه خوشوي او د امن تبلیغ کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شر نه به پناه غوښتله. خدای پاک ما د شر نه وساتي چې هغه په علاقې کې په ملک کې شر او فساد جوړي. هغه خلک چې د الله تعالی ته اس محبوبیت تاوی بالکل نشته. الله تعالی په دې خوشحالي کې چې مسلمان امن راولي، ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
په پاکستان او افغانستان کې روانو بریدونو او د تشدد پیښ ته په کتو سره مولانا غازی محمد کمال زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅ کله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی، داغه مال بنه لوټ کوي، داغه سر بنه ختمي. او کوم ملک کې تاسو يهود ناسي نصارای هندوان دي سکان دي هغه ست دین ته تاوان نه رسي، ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي. حتی علما محدثین کې چې به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ور سره ظلم کې.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې منځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښ کې سلګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاوشته ده.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوریدونکو په خیبر پختونخوا ورسره په لګیدلو کبالی سیمو کې ورسته بارانونو د غلطه موسم یخ کړی دی چې لوجې د سیمې غریب خلکو د کبال جامو او پیزار اغستو ته مخه کړی ده زمون خبريال د 400 په شپکدر کې جوړ د کبال مارکیټ ته ورغلې خلکو سره خبري کړې دي او دغه رپورت یې مونږ ته را لېږلې ده
درې ورځې وړاندې بارانونه وشول چې موسم یخ کړو او هم د دې یخنۍ له وجې په شپقدر بازار کې د بوټانو جورابو بنیانونو او د جرسیانو خرڅونکو کباړیانو په دوکانونو کې رش سیوا شوه په دې دوکانونو کې د کباړ سامان ډېر ارزانه وي نو محمد حسین چې د وزیرستان اوسیدونکی دی او په شپقدر کې نوکری کوي وایي چې تنخواه یې اخیستې ده نن د کباړی بازار مارکیټ ته راغلی چې د یخنۍ موسم لپاره ځان له سوا اخلي
غریبۍ د وجې نه لکه مثال بازار ریټ خو ډېر هاي چلیږي ما هو بنل منل کتلې ما چرته بنل
یو ماشوم کامران ولاړ وو چې د کبار د ډیری نه کوټونه راوستل چې خوخې کړي نو وای ویل
بس چې هم پکې کدا نه بس دی ولا خپل بایو به موږ مور ته خپل بایو او ګرام شو وسو واته سو دې ته بدرې سو درې نیم سو دا بار بلکی مال لے بس خریدار واخم ډیر کې کال یو نیم کال کوي
بیا مو د یو دکاندار صدام سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه هر قسمه سامانونه په بیا لا بیلو رنگونو کې راوړي چې خلک یې ډیر خوښوي
جرسیان هم ډیر خرڅیږي جورابې هم خرڅیږي یخنی ده بس د خلک یخنی کېږي بس دام دراوړي هر سو واشت دو سو دو نیم سو درې سو او بس خرڅیږي خو جرسیان زیات با جامع زیت خرسی او جرسی نه زیت خرسی یخنی سی واشه ده بس بس جمع شکنه
اسد الله ده شبقدر په سرکاری کالج کې سبق وای او هغه هم ده کبار پټانه خستل
ولا ګورو بگی خو خم شو یو خل درزان ملاویږي دکانونو نه دکانونو تو چور شنو تقریبا زر 2000 روپے باندې خام 800 بدل تقریبا سر په 200 روپے باندې خو بوټ ملاوی بس کی مال موږ زیات کو چې کرکټ لا خلو لا سکول لا فاروس موږ ګورو کنه یو خو جمع شو نه غیره پاروم ګورو
دا بوټانو خرڅونکي دکاندار سهرګل مشال ریډیو ته وای دا کبار بوټان ډیر مضبوط وي او ارزان هم نو هر غریب او مالدار د هغوی سټال یا دکان ته خامخا راځي
مالدار په دې راځي چې دا پایداري مضبوطي په 200 والی او دا چې دلته په 300 والی دی نه پایدار نه ما سره دی وخت ګرانو نه ګرانو بوټ 1500 پورشته ارزان 200 پور په 200 نن سبا چپړم دی بس غریب سړی وړي ولا او دا مضبوط دی پایدار هم دی
د دکاندارانو په وینا چې هغوی یو یو دکان د نوې سامانونو هم لري خو لټولو زیات دکانداري له کبار په دکان کې کیږي او ګټه هم د کبار په سامان کې ډیره ده او اخستونکو ول چې د کبار سامان د هغوی زکه خوخیږي چې ارزان هم وي او فائدہ مند هم
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو د خیبر جنسه په سلطان خیلو کې د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د امن پر موضوع یو مشاعره وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر شاعرانو او دیبانو ګډون او خپل شعرونو کې د امن ارزښت په ډاګه کړ په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورت ورو
د خیبر جنسی په سلطان خیلو سیمه کې نه دولتي ادارې خیبر ویلفیر هم په مرسته د خیبر نوی پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د امن په موضوع یو مشاعره ترسره شوه چې پکې د سیمې یو شمېر شاعرانو او ادیبانو برخه واخسته او د امن په اهمیت یې خپل شعرونه وړاندې کړل د یادې مشاعرې په وخت لیکوال او شاعر یار حسین سایل پردي په دې موضوع خپل خیالات صدا سرګن کړل
پیغام دې مینه بګل خور په وطنونو باندې
ملګرو امن خدای امن غواړو. هر خو ماتم دی هر ورځ په جنازو ستړي شو، د خپلو وروڼو پښتنو په خښېدو ستړي شو. اخیار زموږ په منځ کې تخم د نفاق کرلی، د امن سوچ وکړئ ملګرو په جګړو ستړي شو، تور سر یې ستړي شوې زموږ په ویرونو باندې. ملګرو امن خدای امن غواړو، مسالې چرته هوارېږي په جنګونو باندې. ملګرو امن خدای امن غواړو.
د دغه مشاعرې په محل د جمرود سیمې سره تعلق لرونکي شاعر مقدر شاه مقدر پردي هم خپل شعرونه وړاندې کړل. وی ویل،
بیا به بیا به بیا به د شړشمو پټیشنه شي، بیا به د مینو او غمجنو زړونه ښه شي. دا زه مقدر په تود میدان کې امن غواړم، امن 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 په جهان کې امن غواړم. دا د غزل څو شعرونه دي. که نظر کوي په زړونو کې سوري، کړي په سختو دیوالونو کې سوري. سائنسی اړیکې شته په پښتنو کې چې پرېږدي په تنورونو کې سوري. د بدو او دشمنو له احتیاطه پښتانه که په برجونو کې سوري. د پنجاب جونګړې شوې سپینې ماڼۍ، د خیبر وشو په غرونو کې سوري. او د ځوانې په راز یې پوه شه مقدره چې کوینن په غوږونو کې سوري. ډېره مننه.
او د خیبر سیمې یو بل شاعر جمال اشرف د ویده پښتون په نامه یو نظم څه برخه په دې ډول بیان کړه.
د ویده په بیابان راویښوم او په سیزم افغانان راویښوم. د خیبر په سیمه شور د پښتونخوا شو، په دوزم خپل ارمان راویښوم. چې مې بیا په چمن شور د پسرلی شي، خو به ولي بلبلان راویښوم. هر کندې هرې تپې لره ورځم، پښتانه به په لویشان راویښوم. پسېزم پسېزم ګنیمرم، ابدالی او خوشحال خان راویښوم. ازلي تقدیر ته نور کتلی نشم، په نارو نارو اسمان راویښوم.
د خیبر پښتو ادبي جرګې عهدیدارانو وویل چې د یادې مشاعرې مقصد ګډ د نړۍ ته د امن پیغام ورکول وو، او دوی به په را روان وخت کې په نورو موضوعاتو باندې هم مشاعرې او ادبي غونډې را جوړوي، او د پښتو ادب د پرمختګ دپاره به هم کار کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کلی
په پاوکم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شېبو ته نږدې شوي وو. د ګلیاز نه د مشال ریډیو د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د اتوار په ورځ ویلي، طالبانو سره د روغ جوړې د سټراټیجۍ لپاره به کومه پریکړه د قانوني سمرې د روانو بحثونو له مخې کیږي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره د خبرو پر مهال کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د اتوار په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د معمول په څیر هفتهوار کرفیو به نن نه وي، او عام خلک به سیمې ته تګ راتګ کولی شي. چارواکو تېره شپه د ګرځمندیز یا کرفیو اعلان کړی و، خو نن یې دا پریکړه بیرته اخیستې ده. په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لویه جرګه رابلل کیږي، د افغانستان او امریکا چارواکو یو ځل بیا په دې تړون خبرې وکړي. د بارونو چارو وزارت وین جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بارونو چارو د وزارت سرپرست زرار احمد مقبول عثماني د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیال سره په کابل کې په دې اړه وغږېدو. پرون ماښام د افغانستان د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګملا کې د افغان ځواکونو په ډزو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او درنه او سپکه وسله ترلاسه کړې ده. په فلپاین کې چارواکي خبرداری ورکوي چې د روستو طوفانونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره لسو زرو ته پورته کېدای شي. د فلپاین ولسمشر وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره 300 پولیس او فوجي سرتېري پر ځای کړل شوي دي، او ځپل شوي خلک خوراک او څښلو اوبو ته اړتیا لري. په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر درې ورځنۍ نړیوالې خبرې به له کومې موافقې پای ته رسیدلې، خو د ښکېلو خواوو ترمنځ تمه څرګندېږي چې د نومبر په 6 نیټه به په همدې موضوع نورې خبرې اترې ترسره شي. او د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس اس پي اي ترمخه تیر شپه نا وخت په پلازميني رياس کې د بهر ملکی کارکونکو او امنيتي سرتیرو ترمنځ نښتو کې یو سعودي وګړي او یو ناپېژندل شوی بهر ملکی کارکونکي وژل شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پای ته ورسیدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا رادیو خبرونی ووري او ما هارون بچا زما همکار ګلیاز او زما تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي د لوی الله پامان.